سلام په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. زه صفي الله ستاسو اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست یم. پیل په خبرونو کوو.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د نهو میاشتو پر مهال له ایران او پاکستانه نږدې 1,28,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. دغې ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي له جنوري څخه تر اکتوبر پورې 6,16,600 افغانان له ایران او 6,30,300 نور له پاکستانه راستانه شوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق زیاته کړې د سرحدي سیمو په کمپونو کې د هغو بشري چارو ملاتړ کوي چې افغانستان ته د ستنېدونکو کورنیو روغتیایي او د رواني ټولنیز ملاتړ خدمات وړاندې شي. دغې ادارې نه دي ویلي چې دغه شمېر افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي که په زور اخراج شوي دي. په دایکندی کې د طالبانو چارواکي د یوې 19 کلنې نجلۍ د ځانوژنې د پېښې خبر ورکوي. د دایکندی لپاره د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویاند غلام علي جاوید ازادي راډیو ته وویل دغې نجلۍ د مرکز نیلي په یوه کلي کې پرون ماسپښین ځانوژنه کړې. د جاوید په خبره د دې پېښې انګېزه لا معلومه نه ده. د دې نجلۍ ځینو خپلوانو د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هغې د کورنیو ستونزو له کبله ځانوژنه کړې. د دوی په وینا نجلۍ په بلخ کې د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته بریالی شوې وه، خو کورنۍ د تحصیل له دوام سره مخالفت کوو او د هغې د واده کېدو غوښتنه یې کوله. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د غزنی په یو روغتیایي مرکز کې د جراحي څانګې د جوړېدو د چارو بشپړېدو خبر ورکړ. دغه ادارې پرون په خپل ټوټر پاڼه خبر ورکړی چې اوس به هغه امیندوارې میرمنې چې د جراحي عملیاتو ته اړتیا لري او په دې ساحه کې 40,000 ځایي اوسیدونکي مجبور نه وي چې د روغتیایي خدماتو لپاره نورو پرتو سیمو ته سفر وکړي، کولی شي له دغه روغتیایي مرکز څخه استفاده وکړي. په افغانستان کې لا هم خلک شکایت کوي چې وړ روغتیایي خدمات نه ورسیږي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي ایروان میلادي کال په ایران کې د بهرنۍ پانګونې نیمایي د افغان پانګوالو لخوا شوې. حسن کاظمي قومي پرون د ایرنا خبري اژانس سره په خبرو کې وویل ایران چې د بهرنۍ پانګونې په جلب کې له ستونزو سره مخ دی، باید د افغان پانګوالو له لوړ ظرفیت څخه په بهترین شکل استفاده وکړي. د ایرنا د راپور له مخې د افغان وګړو 1400 شرکتونو په مشهد ښار کې د اقتصادي فعالیت جوازونه ترلاسه کړي چې د پانګې اندازه یې 1,000,000,000 ته رسیدلې ده. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په سلګونو افغان پانګوال په نورو هیوادونو کې پانګونې وکړې او هلته خپل فعالیتونه پیل کړل. د ایران تر 200 زیاتو مدني فعالانو، لیکوالو او د قربانیانو د کورنیو غړو د یوې بیانیې په لاسلیک سره په ایران کې د اعدامونو د مخنیوي لپاره له نورو فعالانو او اتحادیو هم غوښتنه وکړه چې له دوی سره خپل غږ ملګری کړي. د ایران د پارلمان غړو بیا خبرداری ورکړی چې په ایران کې د وروستیو ناکراریو پر مهال د اعتراض کوونکو لپاره سخت مجازات یو اړتیا ده. د بیانیې 215 لاسلیک کوونکو ویلي په ایران کې د معترضانو وروستیو دوو اعدامونو دوی اړ کړل چې دغه غوښتنه وکړي. په بیان کې ویل شوي چې د محسن شکاری او مجید رضا رهنورد اعدام هغه تاکتیکونه دي چې د ایران حکومت د هغو خلکو د غلي کولو لپاره کاروي چې د حکومت له ځپلو په تنګ شوي. شکاری د تېرې اونۍ د پنجمې په ورځ او رهنورد تېره دوشنبه اعدام شول. خبرونه مو اوریدل. ور به شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. پرون په سپین بولدک چمن کې درنه جګړه وشوه. دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتېده.
ټک ټک نسته داسې ماښام ځانو پر لږ ټک ټک کودغونه کوم جنګ وو. په دې کې شل ټپیان په دا شلو کې د څلورو حالات یعنې نازک وو.
له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مو د همدغې جګړې د اغېزو په ارتباط مرکه کړې.
دغسې پیښې د دواړو خواو ولسونو باندې هم ډېر بد تاثیر کوي. د دوی په تجارت باندې، د دوی په ژوند باندې، د دوی په کاروبار باندې دوی ته ډېر زیات زیانونه اړوي او داسې ښکاري چې پاکستان په لوی لاس غواړي چې د دواړو خواو ولسونو اقتصاد وځپي.
ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې طالبان داخلي بې ځایه شوي له موقتي کمپونو باسي. د ناروی د کډوالو شورا هم ورته اندېښنه ښودلې او ویلي چې طالبانو په دې وروستیو کې د بادغیس له لنډ مال کمپا شاوخوا 40,000 بې ځایه شوي کسان ایستلي.
له دغو بې ځایه سوو د طالبانو د چارواکو تمه دا ده چې په دغه ولایت کې خپلو اصلي مینو ته ستانه سي، خو دوی د دې کار لپاره هیڅ ډول وسایل نه لري.
ملګرو ملتونو د دوم ځل لپاره نیویورک ته د طالبانو د حکومت د استازي د لیږلو وروستۍ پریکړه وځنډوله، خو طالب چارواکي وایي
دا د اسلامي امارت د اوسنی حکومت حق دی چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازولي ولري، خپل غوښتنې او نظر نړیوالو سره شریک کړي.
په کابل کې هم یو سرپټي د کرکټ اکاډمي جوړه شوه.
دغه انډور اکیډمي ډېرې ځانګړتیاوي لري. د دې ګراس چې کوم دی هغه د استرالیا میډ دی، د دې وکټ چې کوم دی هغه د استرالیا میډ دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د طالبانو دفاع وزارت وایي په سپین بولدک چمن کې جګړه لومړی د پاکستانی عسکرو لخوا په ډزو سره پیل شو، خو پاکستان بیا د جګړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچوي. پرون په دې سیمه کې یو وار بیا جګړه وشوه او ویل شوي چې په دې وسلواله شخړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې. پاکستاني رسنیو رپورټ ورکړی چې په دې وسلواله شخړه کې یو پاکستانی وژل شوی او شل تنه نور ټپیان دي. طالبانو بیا د دغه شخړو د مخنیوي لپاره پر خبرو اترو ټینګار کړی. د وروستیو راپورونو له مخې په چمن کې ځینو خلکو پر خواله رسنیو ویډیوګانې خپرې کړي او پکې ښکاري چې پاکستانی عسکر او درنې وسلې له هغې ډلې توپونه د چمن خواته ور روان دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
پرون پنجشنبه په روانه اونۍ کې دوهمه ورځ وچی د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه وسوه. پاکستانی رسنۍ وایي د طالبانو لخوا پر چمن هوانونه هم وشتل سوي چې لږ تر لږه یو تن یې وژلي او شپاړس نور یې ټپیان کړي دي، خو ځینې سرچینې د ټپیانو شمیر زیات ښیي. د پاکستان رسنۍ وایي د طالبانو لخوا توغول سوي دوه هوانونه د چمن په چنګې ساحه کې د ملکیانو پر استوګنیزو ساحو لګېدلي دي. سرچینو رسنیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا بے باک اندښتونه روان و چې پاکستانی ځواکونه په وړاندې سنجول سوي اقدام وکړ. د چمن یو ځایي اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له شودلو ډډه کوله، تیر شپه ازادي راډیو ته وویل په شخړه کې چې د شپې پای ته ورسېد شاوخوا شل تنه ټپیان دي.
ټک ټک نسته، داسې ماښام ځانو پر له ټک ټک کودغونه نن کم جنگ وو. په دې کې شل ټپیان په دا شلو کې د څلورو حالات یعنی نازک وو، خطر سره مخ وو. اوس داسې جنگ درېدلی دی. نو
په سپین بولدک هم د لشتر لژه دوه ملکیانو د ټپکېدو خبر ورکول سوی، خو طالبانو نه خپل لوري ته او نه هم په سپین بولدک ملکیانو ته د اوشتي مرګ ژوبلی په باب څه ویلي. په راپورونو کې ویل سوي چې طالبانو غوښتل په شیرو بوسیمو کې پوسته جوړ کړي چې پاکستاني مخنیوي کړي. د سپین بولدک یو اوسیدونکي شفیق پښتون ازادي راډیو ته وویل
ډېر ملګري چې ورځ موږ نږدې پاتې وو هغه هم د ویلو شهیدان پاتې دي چې موږ څخه د پاکستاني چارواکو د خوا پر موږ ډېر سوي دي، پر دا کورو پر دا کلو پر دا باندې یعنې هلته اوس خلک دې ته مجبوره سوي دي چې دغه ځایونه ورته پرېږدي.
په سپین بولدک سرچینې وایي د پاکستان لوري له کلونو راهیسې غواړي د افغانستان درې کلي مازل، لقمان او شیخ محمد لاندې کړي او هلته ځایي کسان نور سیمو ته په کډه کولو مجبور کړي، خو پاکستان په دې باب څه نه دي ویلي. د 1400 نوي لمریز کال په غبرګولي او جوزا میاشت کې هم د لقمان او جانګیر سیمو پر ملکیت د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه په شخړه اوښتي وو. د پرونی شخړې په باب د طالبانو دفاع وزارت پرونه وخت په یو وضاحت کې ویلي په سپین بولدک د پاکستاني سرتیرو لخوا یو اربیا د سپی او جګړه ونشته. د طالبانو دفاع وزارت زیاتوي چې د دوی حکومت د هر ستونزې لپاره خبري معقوله لار غني. تیر یک شنبه هم په سپین بولدک چمن کې د طالب وسلوالو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړې کیه ته پاکستانی وګړي او یو طالب وژل شوی وو. هغه وخت هم پاکستان د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو او طالبانو یې د پیل ملامتي پر پاکستان اچوله.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو دفاع وزارت وایي په سپین بولدک چمن کې جګړه لومړی د پاکستانی عسکرو لخوا په ډزو سره پیل شو، خو پاکستان بیا د جګړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچولې. پرون په دې سیمه کې جګړه شوې او ویل شوې وسلواله شخړه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې او پاکستانی رسنۍ ویلي لږ تر لږه یو پاکستانی وژل شوی او شل نور ټپیان دي. طالبانو بیا د دغو شخړو د مخنیوي لپاره پر خبرو ټینګار کړی. دا څووم ځل دی چې په دې ځای کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ وسلواله شخړه کیږي. زموږ همکار له زردشت شمس نه چې پخوا په پاکستان کې د افغانستان د ډیپلوماټ په توګه کار کړی، د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په سپین بولدک چمن کې ولې وخت نا وخت دغسې وسلواله شخړې کیږي.
د افغانستان د ګډوډینو په استفادې پاکستان په تیرو څو لسیزو کې د ډیورنډ پر کرښه یو اړخیزه او خپلسري اقدامات ترسره کړي. هلته پوستې جوړې کړي دي، اغزن تارونه یې تیر کړي دي او د خلکو تګ راتګ چې له پیړیو راهیسې دوی په اسانه تګ راتګ کوو دا یې ډېر زیات ستونزمن کړی دی او حتی به ځینو کې بیخي مخه نیولې ده. د دې ترڅنګ دوی بیا بیا پارون کې عمل ترسره کوي چې د تیر حکومت پر مهال هم په کرخه به وخت نا وخت تاوتریخوالی رامنځته کېدو. اوس هم دوی دغه اقدامات کوي چې د اوسنیو چارواکو یا د اوسني امنیتي پرسونل د غبرګون سره مخ کیږي او دغلته تاوتریخوالی رامنځته کیږي.
که څه هم دواړه لوري د یو بل په ملاتړ تورن دي، وخت نا وخت دغه شخړو د مخنیوي لپاره خبرو ته هم ناست دي. د دوی مذاکرو ولی کومه نتیجه نه ده ورکړې؟
لکه رئیس چې پاکستان پر کرخه اغزن سیم تیر کړی، په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې ولسی وګړي هلته زیات ژوند کوي، د خلکو کلي دي، بازارونه دي، دلته دوی په ډیر متنازع سیمو کې هم مداخله کړې ده او تاسیسات یې جوړ کړي دي. هغه سیمې کې چې خلک نشته دي، غریزې دي، د مثال په توګه په کونړ کې، په خوست کې، د پکتیا په هغه سیمو کې، په هغه کې خو پاکستان بیخي ډیر زیات تجاوز کړی دی او د هغې پوښتنه پکار ده. مګر دلته د دوی دغه تجاوز بیا ډیر زیات بربنډیږي او دلته هم د امنیتي پرسونل او هم د عامو خلکو د غبرګون سره مخ کیږي. نو تر څو چې پاکستان پر کرخه د خپلو اقداماتو نه لاس په سر شوی نه وي، په شا شوی نه وي او د خلکو تګ راتګ یې د پخوا په څیر بېلو قید او شرط اجازه نه وي ورکړي، دغه رنګ تاوتریخوالی به بیا بیا رامنځته کیږي او دغه پیښې به بیا بیا رامنځته کیږي.
دغه سې پیښې د طالبانو او پاکستان اړیکو ته څه زیانونه اړوي او هلته میشتو ولسونو کې څه ډول کړکیچ ایجادولای سي ستاسو په نظر؟
که څه هم طالبان د رهبرۍ په کچه هیڅکله نه غواړي چې داسې پیښې رامنځته شي، او متاسفانه موږ خو د پاکستان د دفاع وزیر خبرې واورېدې چې دوی ویل چې طالبانو د چمن پر پیښې بخنه غوښتې ده، په داسې حال کې چې پاکستان دغه کرخبانی پرونکي اعمال ترسره کوي. په زیر دې چې پاکستان بخنه غواړي نو دوی بخنه غوښتې ده. خو په هر صورت مگر کوم عادي سرتیری چې د پاکستانی قواو لخوا د افغانانو توهین ګوري، د دوی تیرې ګوري، هغه هلته په هماغه ساحه کې خپل غبرګون ښایي. مګر بیا هم په ټوله کې دغه سې پیښې د طالبانو او د پاکستان په اړیکو باندې کافي ژور منفي اغیز لري، او دغه سې پیښې که زیاتې شي د دوی اړیکې به لا زیاتې پیکه شي. خو د دې تر ټولو مهمه برخه دا ده چې دغه سې پیښې د دواړو خواو ولسونو باندې هم ډیر بد تاثیر کوي، د دوی په تجارت باندې، د دوی په ژوند باندې، د دوی په کاروبار باندې دوی ته ډیر زیات زیانونه اړوي، او داسې ښکاري چې پاکستان په لوی لاس غواړي چې د دواړو خواو ولسونو اقتصاد وځپي او بیا بیا دغه سې پیښې رامنځته کړي، لارې بندې کړي، د دوی تجارت زیانمن کړي او په ټوله کې د دوی په ژوند باندې منفي اغیز وکړي.
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات زردشت شمسو چې د چمن سپین بولدک د وروستۍ شخړو د اغیزو او عواملو په ارتباط له موږ سره خپل نظر شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شوو د اجباري اخراج لپاره د ناروې د کډوالو شورا د غوښتنې ملاتړ کوي. د ناروې د کډوالو شورا پرون ویل طالبانو په دې سړه هوا کې د بادغیس له یو لنډمهاله کمپه شاوخوا 20,000 بې ځایه شوي کسان ایستلي. طالبانو لا د دې موضوع په ارتباط تبصره نه ده کړې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ناروی د کډوالو شورا د هغه څه په باب اندیښنه وښوده چې د بادغیس له یوه کم څخه د داخلي بې ځایه شویو اجباري اخراج بلل شوی دی. په افغانستان کې د ناروی د کډوالو شورا رئیس نیل ترنر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په قلعه نو کې له دې کمپه نږدې 20,000 کسان په زور ایستلي دي.
And the expectation is that they will return. La dugo be zaisu de doy yani de Taliban de charwa ko tamada de chi pada gawalat ki khpulo asli imino tastanasi kho doy de je kar la para his chawal wasail na lari do doy aksariyat was la khpulo gawandiano sarajwan kawi ya pa qalaino ki danana ya ham atrapu ki khemi drawli di mush baad dar tar la su ku chi dakar da afghanistan pa nur bar khuki na tar sarakiji zaka waziyat der
kharab tiya o khalak pa khpul khoshana balki la majburiya la khpul kurnu be zaiki ji da narwe da kadwal shura parun paiwe ilam yaki da taliban la hukumat ghoshtana kari chi la muaqati kampuno da dakhili be zaiya shujo da nur ikhraj makha tar hago wunisi chi da doi da daimi astugni la para badili lari chari mundal shiwi bi pa hamdi hal ki da afghanistan da bashari haquno la para da mulkuro milato zangari rapor warkun ki richard bener tirmasham par twitter likli da narwe da kadwalo shura da di ghoshtane mulatar kawi da talibano charwako da barghis lay va kam tsakha da koranayo be zaya shwi da ikhraj pa bab rasman chani di waili د ناروی د کډوالو شورا رئیس آزادی رادیو ته ویلي چې په هغو سیمو کې چې دغه بې ځایه شوي کسان ژوند کوي د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نشته. د هغه په وینا چارواکي دنده لري چې خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شویو ستنول په مناسب ډول ترسره کړي. د ناروې د کډوالو شورا په اعلامیه کې د نیل ترنر په وینا ویل شوي د بادغیس له دې کمپه د بې ځایه شویو ډېر اخراج شویو کسان نه د خپلو ماشومانو مړولو ته خواړه او نه هم د ځانونو د تودولو لپاره وسایل لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمیر 3.5 میلیونو ته رسیږي. جګړې، طبیعي پیښې، وچکالي او نورې ستونزې په افغانستان کې له خپلو اصلي مینو د خلکو د کډې کولو له اصلي عواملو ګڼل کیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 13,800 او 15,640 کلو هرتز اوریدلای شي.
ملګرو ملتونو د دوم ځل لپاره نیویورک ته د طالبانو د حکومت د استازي د لیګلو وروسته پریکړه وځنډوله. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک د کمیټې له قوله ویلي د طالبانو او د میانمار پوځي حکومت کولای شي خپل استازي نیویارک ته ولیږي او کنه په دې اړه وروستۍ پریکړه ځنډول شوې ده. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی سویل شاین چې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو ته د افغانستان د استازي په توګه معرفي شوی وایي چې دا پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک کمیټې له قوله ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د دغو دوه هیوادونو د استازو په توګه د طالبانو او د میانمار د پوځي حکومت د استازو د منلو پریکړه د دویم ځل لپاره ځنډول شوې ده. د ملګرو ملتونو د اعتبار کمیټه د روسیې، چین او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د 9 هیوادونو له استازو جوړه ده. ټاکل شوې چې دغه راپور د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د تایید لپاره وړاندې شي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د ډیپلوماټانو له قوله ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د حکومت او د میانمار د پوځي حکومت د استازو رد کول په دې معنی دی چې دغه دوه هیوادونو اوسنی استازي کولای شي خپل کار ته دوام ورکړي. تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې هم په دغه سازمان کې د طالبانو د حکومت او د میانمار د پوځي حکومت د استازو د منلو په اړه وروستۍ پریکړه ځنډولې وه. د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک د کمیټې غونډه د ډسمبر په 12مه جوړه شوه او پریکړه وشوه چې د افغانستان او میانمار اوسنی استازي به خپل کار ته دوام ورکوي. خو طالبان وایي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي څوکۍ د دوی حق دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی او ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت نومول شوی استازي سویل شاین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا د اسلامي امارت د اوسنی حکومت حق دی چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازولي ولري، خپل غوښتنې او نظر نړیوالو سره شریک کړي او د نړیوالو نظر او اندېښنې هم واوري. دا د ټولو په مصلحت دی. لبل پلاوه اسلامي امارت د دې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره ټول شرایط پوره کړي. دا چې د سیاسي فشار په خاطر او سیاسي ملحوظاتو لپاره د افغانستان ولسمه دغه حق اخیستل شوی دا ښکارا بې انصافي ده او د قانوني نورمونو خلاف عملي بولو.
طالبانو تر دې وړاندې سویل شاین په ملګرو ملتونو کې د خپل استازي په توګه معرفي کړی و خو تر اوسه دغه سازمان نه دی منلی. خو د افغانستان د پخواني رژیم د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي ازادي راډیو ته وویل چې تر څو چې طالبان د افغان ټولنې واقعیتونو ته درناوی ونه کړي او یو جامع حکومت جوړ نه کړي دوی به هیڅکله د ملګرو ملتونو د استازولۍ څوکۍ ونه ګټي.
فکر نه کوم بر دنیا هم مناسب باشه.
زه فکر نه کوم چې نړۍ ته دې دا مناسبه وي چې له څوګونی چلند سره داسې ډلې ته څوکۍ ورکړي چې هغه بشري حقونو، د ښځو حقونو، قومونو او د ټولنې نورو خلکو ته هیڅ ډول درناوی نه لري.
ملګرو ملتونو نیویارک ته د طالبانو د استازي استول ځکه ځنډولي چې طالبان د خپل واکمنۍ رئیس په افغانستان کې د بشري حقونو په سرغړونه تورن دي. هغه څه چې طالبان نه مني او په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت سره سم په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او انجونو حقونو ته ژمن دي. خو د دوی د واکمنۍ په 1400 کې شپږم ټولګي څخه پورته انجونی ښوونځي ته لتلو منع شوي دي. په ډیری دولتي ادارو کې ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي، حجاب اغوستلو ته اړ شوي دي، له شرعي محرم پرته د لرې واټنونو د تګ اجازه اجازه نه لري. دوی تفریح پارکونو ته نشي تلای. په حمامونو او ورزشي کلبونو هم بندیز لګیدلې دي. هغه بندیزونه چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې د اساسي شرطونو خلاف دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وربشو خوسته هلته د وزیرستاني کډوالو څخه غاڼي شکایت کوي چې د ژمنوي نقدي مرستو لیستونه څخه نمونه ایستل شوې دي. وای کچې په ژمي کې ورسره نقدي مرستې و نشي نو خلک به د سونګ توکو د وادرملو او پوښاک درانیولو په خاطر د پیسو د نشټوالي لامله سخت ستونزو سره مخ وي. بل ورته مسولین وایي په دې اړه د نړیوالو بنسټونو د استازو لخوا تصمیم نیول کیږي او دوی تمه لري چې د نورو په شان به پاتو کسانو ته هم هرې کورنۍ ته $215 نقدي پیسې وویشل شي. نجیب الله الوخیل او نور جزئیات.
په خوست کې میشتو وزیرستانیو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د ژمنیو توکو د رانیولو په خاطر د نقدي مرستو ویش پیل شوی، خو یو شمېر کډوال وایي له سګنیو لیستونو یې نمونه ایستل شوي دي. د مرستو د ویش مسؤل کسان وایي دوی څه د پاس 8000 کسانو ته نقدي مرسته راوړي، خو دوی سره په دې لیستونو کې د شکایت کوونکو نمونه نشته. ځینې وزیرستاني کډوال وایي د دوی ستونزه دا ده چې په کمپیوټر کې دوی پسې پیسې حصول شوي، خو د هغوی په وینا پیسې نه دي ترلاسه کړي. په ګلان کیم کې یو تن وزیرستاني کډوال ملک حاکمین خوجی خیل آزادۍ راډیو ته وویل
هر کله نامېستا نقدي مرسته تلله و می د زمي پیرا چار په چلے دا کشر دا خلته ونه رسید د 10-1500 مخمخ شي چې ټوله نړۍ ته د نړۍ په ضروري کنه همیش په جدي سره دی نه سیار نه وشتنه دو چې دا خلطه غریباتی ده کنر کولې په زمي رسیدا چې ایسو ته ورسیږي.
قومي مشر مالی خان اثر چې د سپیر ولسوالۍ د میر سفر کانی کلی کې اوسېږي وای تیر کلونه دوی ته نقد او د خوراکي توکم راستي په سمته ګرځېدي. خدا زل نګدي نیمایي کورنۍ ل نقدیم راستو به برخي شوې دي.
ساش کول په دایست نقدیم راستا چا سره کیږي په هې کې داس خلک شته چې نیم په نیمه کرنې په دکه مخرمه شوې دي پته شوې دي او نیم په نیمه تر رسیدلې دي. د یونسیار نه یاد دبليو فینا یا داسې نره ملل متحده د بهر نه میر دا حال هوړي چې میر سره دا خبره ویل په دغه رنگ وش.
هغه وزیرستاني کډوال چې د نقدي مرستو پرستونو کې نمونه نشته خوښنی دی وای دوی د ژمي د توکو درانیولو لپاره کومه بل چاره نه لري. یو تن سپینګری وزیرستاني کډوال جنات د خوست د لری پرتیسمی افغان دوبې څخه ګلان کینته د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر راغلی دی. دی وای
دا مشکلی سمسته دا چې دولاور نه وځه ول نه وتاي نشي درې ګنټې څلور شپه کله د کاوی بیا سپینټیرې چې کا پکې نسکورې کړلې هغه چې بیا نه نارځي نه نه چې بیرشي ته ووایي چې دا هغه نشته پکې داس نو ویایي چې یا په بازور کې دو یا په درګي کې دو یا په بلجي کې دو $1 منه پته نه دیار وخت مو خوستي دي دا دور ته مته نه روکوي.
هغه کسان چې نقدي مرستو به برخې شوي یو شمېر داسې هم دي چې پولیسټونو کې نمونه شته خو د مرستو په ویش کې له ستونزو شکایت کوي. د درپخیرو د سرای اوسیدونکي قاري امیر الله له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د دوی مسله د په اساسي ډول وڅېړل شي.
مې چې کله کاره دغه وي راست په مخ یې ارته ویلو چې تاسو مرسته هغه وخستې مودا لنج هغه ورسې وسړی چا وخستې کاره ډې مو سره دا شنختي مو سره دا وخستې چا د ثبوت اخر و چې نه بیا د کمپیوټر شي خو دروي غا نه وي چار نو خو سي دی پاوټو سټیټ بو نه نویر کای دا لازم پر ټول نړیوال خلک ته دا خبره مشکی چې می سره دا ظلم زی تیار سره شي دغه دی چې مش پښتنه وشي.
بل لوري ته په ګلان کیم کې دی ویشدون کو نقدی مرستو د ټیم مشر د غاګ نه سبتولو په شرط آزادۍ رادیو ته ول دا لستونه د 2018 کال دی او نړیوال خوراکي پروګرام یونیسیار ته سپارلی او د دې کسانو نمونه پکې نه دی راغلی. نو موري ول دوی یاد ستونزه د اړوندو مؤسساتو له مسؤلینو سره شریکه کړي او دوی تمه لري چې ایو حل لار به ورته ومندل شي.
ازادي راډیو فلندو چپو فنونس یوشت او پینځوش مترو باندې واوري.
په کابل کې د کرکټ لپاره یو خصوصي سرپټه یا انډور اکیډمي پرانستل شوې ده. اکیډمي چې د کابل په سید جمال الدین خارګوټي کې جوړه شوې شاوخوا $1,00,000 امریکایي ډالر لګښت پرې راغله. جزئیات له بختیار سایل اورو.
په کابل کې د ایوبي کمپلیکس لوري د ازل د کرکټ روزنې په پار انډور یا سرپټه کرکټ اکیډمي پرانستل شوه. دغه اکیډمي چې د کابل ښار په سید جمال الدین افغان خارګوټي کې جوړه شوې ده تیر ورځ د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د یو شمېر لوبغاړو او کرکټ بورډ چارواکو په ګډون پرانستل شوه. د ایوبي کمپلیکس مشر عبدالطیف ایوبي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا اکیډمي د شاوخوا $1,000,000 امریکایي ډالرو په لګښت نړیوالو معیارونو برابره جوړه شوې ده. خاغلی ایوبی د خپلو خبرو په دوام کې داسې وایي،
دغه انډور اکاډمي ډېرې ځانګړتیاوې لري. د دې ګراس چې کوم دی، چې کوم ګراس کارپیټ چې برابر شوی ده، هغه د استرالیا میډ دی. د دې وکټ چې کوم دی، هغه د استرالیا میډ دی. مقصد هغه لوبغاړي چې غواړي د استرالیا کنډیشن سره ځان برابر کړي، په دې اکاډمۍ کې تمرین کول ورته ډېر اړین دي.
ایوبی زیاتوي چې په دې روزنیز اکاډمۍ کې د ټکنالوژۍ ځینې مهمې آلې لکه د توپ اچونې او د چټک توپ اچونکي د توپ د سرعت معلومولو ماشینونه هم نصب کړي دي. هغه د غرض وایي چې له دې اکاډمۍ سره جوخت د بدني روزنې یا فټنس مرکز پرانسته هم کړی ده. ښاغلی عبدالطیف ایوبی ازادي راډیو ته زیاته کړه چې په دې اکاډمۍ کې د تمریناتو په خاطر د ورځې له درې وختونو استفاده کوي او موخه یې دا ده چې ګڼو لوبغاړو ته د لوبې دو زمینه مساعد شي. په کابل کې د ژمي پر رسیدو سره د کرکټ لوبغالو او سرخلاصو روزنځایونو دروازې تړل کیږي، چې آن د وري یا حمل تر میاشتې پورې لوبغاړي له تمریناتو محروم وي. ایوبی په همدې تړاو په خپلو څرګندونو کې ویلي دي،
کابل ژمی نسبت د نورو ولایتونو ته اوږد وي، نو همدا هدف هم زموږ وو چې د کابل لوبغاړي یا به نورو ولایتونو ته مسافر کېدل او یا به د تمریناتو نه محرومه کېدل. نو همدا وجه وه چې مونږ دغه اقدام وکړو چې تر څو سرپټ اکاډمي جوړ کړو.
د ښاغلي ایوبی پټکو چې له تیرو پنځو کلونو راهیسې په کابل کې د کرکټ په برخه کې شاوخوا څلور میلیونه ډالره پانګه چونه کړې ده، چې په معیار برابر کرکټ لوبغالی، سرخلاصي اکاډمي او لوبغاړو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي، چې د ملي لوبډلې لوبغاړو پر ګډون سربیره پکې سلګونه ځوانان هره ورځ تمرینات ترسره کوي. نوموړی دا هم وایي چې لا یې له دې پانګه چونې کومه ګټه نه ده کړې، خو د خپلې علاقې له مخې غواړي چې افغانستان کرکټ زلاند وي او لوبغاړي د روزنې په برخه کې کومه ستونزه ونه لري. د افغانستان کرکټ بورډ اداره چې د کرکټ له نړیوالې شورا سره بشپړ غړیتوب لري، د کرکټ څارونکو په اند دغه اداره لا هم په نړیوالو معیارونو برابر لوبغالی، اکاډمۍ او نور امکانات نه لري، خو ځینو سوداګرو په پلازمینه کابل او نورو مهمو ولایتونو کې سلګونه زره ډالر پانګه چونه کړې چې هر ورځ پکې په سلګونو تنه ځوانان لوبې ترسره کوي. د یادونه ده چې تر دې وړاندې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د محمد مرزا کټوازی په نوم یو بل سوداګر هم په کابل کې د کرکټ سرپټ اکاډمۍ جوړه کړې وه، چې اوس مهال پکې لسګونه ځوانانو ته روزنه ورکول کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي، معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې، نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د سپین بولدک چمن په ارتباط ځینو کسانو د ازادي راډیو په فیسبوک باندې هم کمنټونه لیکلي دي. لا هغې ډلې مینا لیکلي د خبره چې د وطن ټوله بدبختي د پاکستان له لاسه ده. همدارنګ زیشان پتنګ لیکلي د افسوس خبره ده، چار طرف ته پښتون افغان مري. پرنس جمال لیکلي هسې نمایش دي، خلکو سترګو ته خاورې اچول دي. همدارنګ شرف الدین عادل لیکلي هغه د پکتیا خواته په پټان ولسوالۍ کې چې جنګ وشو، بیا نو هنارابانی کار راغلی و چې له دې جنګ نه بعد به څوک راځي. پرون په سپین بولدک چمن کې جګړه وشوه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، روسه پورې دند پسې ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 6 4 1.
وخت اته نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د نهو میاشتو پر مهال له ایران او پاکستانه نږدې 1,28,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. دغې ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي له